دا مشال رادیو دا زستاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین 3 بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان غړي غونډې ته وینا کړي قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې په یو برید کې و مشکوک وسلوال وجل شي د سره سره نړیوال موضوعات باندې رپورټونه او سیړنې لرو په خبرونه کې 219 پروګرامونه کې د کوچانو پر ژوند او اقتصادي نړۍ کې د افغانستان د کرنې د وزارت له وایان سره د اصلاح شوي تخمونو او سرې په موضوع خبرې اوریدل شي خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د شاهین بنیري نورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه ولسمشر زرداری د پارلیمان شریکی غونډې ته د وینا په وخت ویلي امریکا سره د اړیکو پر ځای خبرو لپاره به د پارلیمان په سپارښتنو عمل کوي چارواکي دا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په انخته کې اوه طالبان وژل شوي دي د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر جنسي په باړه کې د بمی چودنې په ترڅ کې درې ښځې وژل شوي دي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا نیوکه کړي چې د امریکایي پوځي لوري د وژنو په پلټونو کې ورسره هیڅ همکاري نه کوي ولسمشر زرداری د پارلیمان شریکی غونډې ته د وینا په وخت ویلي پاکستان د امریکا سره د دوړ اړخیز درناوي په اساس اړیکې غواړي او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره به د پارلیمان په سپارښتنو عمل کوي ولسمشر زیاته کړه چې حکومت د روس سره اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي ولسمشر زرداری په خپل وینا کې د حکومت د سلورو کالو د کار جایزه وړاندې کړه او وی ویل چې حکومتي صوبو ته د اختیار ورکولو ان اف سی ایوارډ د اعلان د بلوچستان لپاره د پرمختیا د پیکج اعلان او د پاک افغان ترانزیت معاهده لاسلیک کړه د فیډریشن د پیاوړي کولو او د مرکز او صوبو ترمنځ د واک د توازن لپاره موږ په تیزی او کلکه اراده کار وکړو کنکرنت لیست مو ختم کړو اتلس وزارتونو مو صوبو ته ورکړو او صوبایي خود مختاري مو قوي کړو د ولسمشر د وینا په وخت د پاکستان مسلم لیگ ګوند د پارلیمان غړو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د احتجاج په توګه د پارلیمان د ودانې نه بهر وتل چارواکي دا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په انخته کې اوه طالبان وژل شوي دي د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه منډی قسمه کې د یوې بمی چودنې په ترڅ کې درې ښځې وژل شوي او دوه نور زخمیان دي امریکا د شپاړس په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو په انخته کې طالبانو ته د مرګ جوبلې دعوه شوې ده یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط مشال لیډو ته ویلي انخته پرون د شپې هغه وخوشو کله چې وسلوالو طالبانو د زنګړی پر چک پوسټ حمله وکړه چارواکي ادا کوي چې په انخته کې و طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي خو د طالبانو ویان محمد عاصم محسود یوازې د و طالبانو د زخمي کېدو خبره منلې ده امریکا د شپاړس افغان لسی وګړو په وجلو کې د تورن پوځي نوم په ډاګه کړی دی د امریکا پوځي چارواکو د پوځي نوم رابرټ بیلز ښودلی دی پر بیلز لا تر اوسه رسمي تور نه دی لګول شوی نوموړی د جمعې په ورځ د کویت د فورټ لیون ورته حراستي مرکز ته وړل شوی و تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې تورن پوځي 38 کلن دی او په پوست کې یولس کاله شوی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا نیوکه کړي چې د امریکایي پوځي لوري د وژنو په پلټونو کې ورسره هیڅ همکاري نه کوي د جمعې په ورځ د وژل شو شپاړس ولسی وګړو له کورنۍ سره د خبرو پر وخت حامد کرزی وویل د پیښې په اړه د افغانستان په پلټونو کې له توقع سره سمه همکاري نه ده ترلاسه کړې مشر اوس راپور راکړی زنیم خبر چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي که نه چې وایي افغان پلټونکي ډلې له توقع سره سم د امریکا همکاري نه ده ترلاسه کړې نو ځکه دا ټولې پوښتنې به موږ راپورته کوو دا به په ډېر زور او صفا توګه راپورته کوو حامد کرزی زیاته کړه د امریکا لخوا د همکارۍ نشتوالی په افغانانو کې شکونه را پیدا کړي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ په کال 2013 کې افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہارو د سپارلو په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو ومنله چې په کال 2013 کې به افغان ځواکونه د جنگي عملیاتو ذمہ وار وي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. وایټ هاوس ځاتی د امریکا او افغانستان ولسمشران ژمن دي چې د کال 2014 په پای کې بعد امنیتی چارو ذمہ واری په مکمله توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. دا شان دواړه ولسمشران په دې صلاح شوي چې د هغه لیکرزی د هغه غوښتنې په اړه به نور خبرې کوي چې وایي بهرني ځواکونه دي د افغانستان له کلیو څخه وځي. بارک اوباما حامد کرزی ته د مئی په میاشت کې د شیکاګو په ښار کې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون بل نور کړی ده. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د امنیتی ذمہوارو د سپارلو مرحله په ګوته کیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي د شام لپاره د عرب لیگ استازي کوفی انان د جمعې په ورځ د امنیت پر شورا د پرځای ولاړ حالت باندې د قابو موندلو او د تشدد د ختمولو لپاره د هلو ځلو د ملاتړ د لپاره دی او کېدو غ کړی دی. ډیپلوماټانو د کوفی انان لخوا ویلي چې ستاسو پیاوړي او همغږي پیغام با د شخړې د اړخونو د بدلولو لپاره موږ ته بهتره مقابله لاس راکړي. چین او روس د بشر الاسد له لوري د مخالفینو پر ضد د کاروایانو په اړه د امنیت شورا د غندنې دوه قراردادونه ویټو کړي دي. ملګري ملتونه وایي د یو کال په تشدد کې تر 8000 زیات کسان وژل شوي دي. کوفی انان د جمعې په ورځ له جنیوا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په دمشق کې د خپلو شو خبرو په اړه د 15 هیوادونو غونډې ته وینا کړې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ډاٹ کام باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمان غړي غونډې ته خپل وینا کې ویلي قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستي دي او په بلوچستان کې د تیر وختونو کې شوي تیروتنو په اړه معافي غوښتې ده.
I apologize personally for the mistakes of the past. The government has taken steps on both the political and economic fronts.
قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښتو کې و مشکوک وسلوال وجل شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی شک سرګن کړي چې د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولسی وګړي یو امریکایي نه دی وجلي.
زموږ د خلکو د نظر دا یو څه نه دا ډیری او دا چې دا د لیونی عمل نه دی دا یو عمدي قصدي عمل دی.
په خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه کې ګډه کې د کوچانو پر ژوند او اقتصادي نړۍ کې د افغانستان د کرنې د وزارت له ویان سره د اصلاح شوی تخمونو او د سری پاړه په موضوع خبري اوریدلې شي. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
سئ. یقینا
څنګه تاسو واوریدله چې د بخنه غواړو سره ټکنیکی خرابې لامل تاسو ته سیو غږ منځ کې راغلی. خو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان پارلمان د غټي غونډې ته وینا کړې ده. د پاکستان ولسمشر ویان ولسمشر دا وینا کې سویلې دي. موږ سره دا وخت د اسلام آباد نه بلکې د قومي اسمبلی د بلډینګ نه دا وخت موږ سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دي. احمد الله ستړي مشي. احمد الله لومړی راته دا وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان په سیاسي تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې په 15 ځلې د پارلمان ته وینا کړې ده. دوی خپل وینا کې څه مهمه خبره وکړلې؟
ګلایز زبا بالکل صدر آصف علي زرداری صاحب چې کوم خطاب وکړو هغه حواله به هم خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم. خو د دینه مخکې ما سره دا وخت د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور صاحب هم موجود دی دلته. زه غواړم چې تاسو هغه سره هم خبرې وکړي او نن چې کوم خطاب شوی دی او د دې په حواله هغه سره خبرې وکړي.
بالکل حاجی غلام احمد بلور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم حاجی غلام احمد بلور صاحب. ستړي مشي د مشال ژوندې خبرونه تاسو ته هرکلی وایو. غلام احمد بلور صاحب لومړی راته دا وایي چې تاسو په نظر باندې ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې هغه 15 ځل پارلمان ته وینا وکړله. تاسو په نظر باندې
نور ماشاءالله ولا بتري خو راځي مورس 15 کال پورا کړی ده.
تاسو په نظر
15 کال پورا په جمهوریت سره 15 کال دغه کالم انتخاب کم کم دے کم جوڑے شبیر جی کم ناشی تکلیف اور چمیہ کوئی مجھے خبر ہوگا اور دیار کم کاری کر دے جی رہنے پانی میں خبر ہوگا اور جمہوری پرائم منسٹر سے بھی دے اب دیشی ہے چاہر میں دیکھا طریقے سے انسان چلو لے رہے تو متعلق مورے تمہیں دادا خبر کو ماشی حالات اقتصادی حالات بتا سے دیکھ طریقے سے باقی کہوں اور بیا بین الاقوامی کو تمہیں سب خطا لوگ تو خبر ہوگا
حاجی غلام احمد بدور صاحب خو دیر بخنی سره حاجی غلام احمد بدور صاحب سنگ تاسو وینا وکړه چې پینزو کالو کې لګدا پینزو کالو کې لومړی صدر چې وینا وکړه او دا خو ډیر لوی خبره ده چې د ملکی تاریخ خو په زمکینی حقایق خو بدل دی کنه غلام احمد بلور صاحب زمکینی حقایق خو بدل دی د ولس مسلې خو ما غرنګ پرتی دی
مسنه خو دا څنګه ټول مسنه حل کیږي وایته مونږه د ګیس کمی دا مونږه د بجلی کمی دا کارو د شوې نه باندې ساتي ته او چا دې تر ته وځو نه ورګي مونږ پکې او شروع کړل چې دا بجلی سره کمی مونږ باندې لم دیم چې هغه بندوبست مونږ راځي زیات کو بجلی تا ڈیر
مننه حاجی غلام احمد بلور صاحب مشال سره خبر کول ډیر مننه استاسونه وعلیکم السلام داود عوامی نیشنل ګوند وفاقی وزیر غلام احمد بلور چې مشال رادیو سره خبرې ترې کولې دا وخت مخ سره بیا احمد الله چې دی احمد الله مخ سره د لاین چې دی غټ ټلیفون لاین کته شوله په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پارلمان ته چې کوم وینا وکړه هغه ته کارپوهان په کوم نظر ګوري په اسلام آباد کې کارپو سینیئر صحافي شایخ حسین سره مې لږه شیبه وړاندې خبرې وکړې او ماته لومړی دا پوښتنه وکړه چې د ولسمشر آصف علي زرداری دې وینا ته هغه څنګه ګوري نو هغه په جواب کې وایي
دا یقینا اهمیت پدې لري او حکومت دې پر هم سټیسفیکشن خبره ده چې ما خیال ده یو ریکارډ هم دی چې رومنه پریزیدنت دی چې هغه پینځم ځل خطاب تاسو پته ده چې پاکستان کې کوم حالات پاتې شوی دي پاست کې همیشه د غشانت منتخب حکومتونه چې دي هغه برطرف شوی دي نو یو لیا سره خدا خو بل طرف ته کتا سو ګوري حکومت کارکړتګي چې و سیوای لیجیسلیشن نه دی هکو لیجیسلیشن پر سایډ باندې لکه اوس خلک وایي چې د کم 20th امندمنت راغی نو دا دی حکومت چې دی یو ډیر اهم اچیومنت دی خو بل طرف ته که تاسو ملک حالات تو وګورئ لا اینڈ آرڈر تو وګورئ اکانومی تو وګورئ نو په مزه کوي سم نشته نو دا سه مله جله غونې کیفیت دی دا سه مکسډ ون دی ریاکشن دی خلکو خو خلک زیات خفه پدې دي چې دی غي چې کم مسلې دی هغه چې پینځه کال څنګه وړاندې څنګه وي بلکې هغه نه سیوا شوی دی دی غي پرابلمز دی غي مسلې هغه سه حل چې دی نه دی راوته
شایق حسین دار تو وای چې په ولسمشر زرداری په وینا کې د امریکا سره چې کم خبرې ترې وکړلې چې د پارلمان د فیصلې په رڼا کې به هغه سره تعلقات پر ځای کوي نو دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ
زما په خیال یو رسمي پورا کو ګلیا سه دین هو تاسو مخه خبرې او زموږ د اوریدونکو مخه خبر دي چې دا خو چې دی وخت خبره ده نور خو ورسه ته شوی دي زما معلوماتو مطابق خلبن چې دی سبان او بل ورځ به دی اجلاس کیږي په د سلسله کې دوه درې ورځې اجلاس به وي اوګه ډیبیټ به وي خو هغه هم دا سی وی چې د خپل عوامو ښکارا کولو د پاره به وي چې موږ د عوامو مفادات او د ملک مفادات خیال ساتو ادروایز چې دی دا چې کله دا مسله خراب شي او د ناتو ولا چې کم د سپلایز بند شي یا چې کم ورسره تړلې نور معاملات دي نو دې باندې هر یو معاملې باندې چې دی دواړه چې کم ملکونه دي هغه چې دی موږ ورته ویل شو چې یو نوی انډرستانډینګ تر رسیدلې دي او بس دی وخت خبره ده دا هر څه به وشي دا تعلقات چې دي هغه چې کم مسترس دی هغه په خپل ځای قائم وي نو موږ دا ویل شو چې اوس به یو حساب سره کاروبار کیږي هغه چې کم پخوا تعلقاتو یا الایز یا هغه شان خبرې چې موږ څه کوو دغه امریکې طرف نه قیمت میلاویږي
اسلام آباد نه سینئر صحافی شائق حسین و چې د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د وینا په اړه خپل نظر له مشال ریډیو سره شریکول. یو وار بیا اسلام آباد ته ځو چېرته چې زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. هغه نو تاسو کو چې د اپوزیشن مخالفو ډلو په پارلیمان کې څه کردار و؟ هغه نارې وهلې د ولسمشر د وینا د په منځ کې. احمد الله ستړي مشه یو وار بیا ډیره مننه ګلیاز. درته احمد الله چې د څنګه د نوړاندې تاسو هغه سره ولاړ وی حاجی غلام احمد بلور صاحب سره خبرې ترې وشولې. اسلام آباد کې تاسو دا خبرې هم واوریدلې د شایق حسین چې هغه په خپل نظر ورکړلو. اپوزیشن مخالف ګوندونو په دې موقع باندې سو ویل ول چې د پارلیمان دننه او بهر هم چودري شجاع چې دی هغه وینا وکړه خبرې اعلان وته. نو د هغه خبر راته لګوي
گلیا سنگھ کلا چی د صدر آصف علی زرداری پارلمان ودانی تراون نو تو اواغ سنگھ خطاب شروع کو پدر وقت کی د خطاب شروع کی دونا اوڑان دی د مسلم لیگ نون عابد شیر علی چکم قانونی ممبر و آغا پاس دو او د آصف علی زرداری په ضد نارے وحال شروع ته دې سره د مسلم لیگ نون چې څومره غړي په قانون سملې کې درشن د جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ چې څونه غړي هغه ټول پاس دي او نه صرف دا چې بایس چې کوم هغه د بول شروع کړ بلکې صدر آصف علی زرداری په صد سخت ناری و وحال او غي چې د ملک رقم بتخوري ده په کراچۍ کې کوم بد حالات دي د اغې جواب په ملک کې ګرانی ده دغه شان خلک بے روزګار شو خلک لګیا د مری تر هغه زیات لګیا ده د هغه جواب دی ورکړي دا هر څه جواب دی ورکړي د هغه ورسره د صدر خپل خطاب وکړي ځکه چې دا وخت صدر صرف دی راضي خپل خطاب خو کوي خو نور چې کوم عملی ګامونه دي د ملک د ترقۍ لپاره عمل کې دا وخت کوم حالات خراب دي هغه لپاره هیڅ ګامونه دی نه چتای نو هغه ول چې صدر دا بالکل دوه مخی ده پالیسی ده موږ دا بالکل نه منو موږ دې اگینست یو دغه شان هغه ډیر سات پوری لګیا د صدر چې کوم هغه خپل خطاب ته هم صحیح نه پری خو خو له صدر اصف علی زرداری چې هغه خپل خطاب جاری ساتلو تقریبا نیم خطاب د دې اپوزیشن چې کوم هغه احتجاج کوو دا غي ورستو بیا د اعلان اوتل نو چې کله د خپل احتجاج ختم کوو دا غي ورستو چې کوم حال کې موجود خلکو هغه د صدر په وینا باندې هم پوښتنه چې آیا صدر لګیا دا وخت وي ځکه چې اپوزیشن والا ډیر زیات شو هغه جوړ کړو بیا صدر چې کوم نیم خطاب چې کوم اوریدونکو اوریدل نو هغه مهمه خبره چې صدر کمی کولې هغه د قبایل او حوالی سره چې قبایلی سیمو کې اختیار خاص نه وکړه دغه شان نور چې هغه ته ترقیاتي کارونه د پاره کوم پیسې ورکړي دغه شان په بلوچستان کې چې کوم حالات خراب دي هغه دا
احمد الله خبر خو بنګه و هم کړه چې کوم مهم مهمه خبرې کړې وي. اپوزیشن ګوند چودري نثار چې دی هغه بار وروتلو هغه په خپل وینا کې څه ویلي او دی اپوزیشن ډلو خپل ویناګانو کې څه ویلي دوی څه غوښتل
اپوزیشن چې کوم چودري نثار هغه راوته یادې نه علاوه چې نور سره زمونږ کې خبرې وشولې دلته بهر د قانون سملې ودانې نه بهر هغه هم دا خبره کې خصوصا مولانا فضل الرحمن سره چې زمونږ خپل خبرې وشولې هغه و چې دا د کوم چې اپوزیشن جو بعد دا د هغه د ځینواري جوړیږي چې د ملک صدر یا د ملک وزیر اعظم یا د ملک نور چې کوم چارواکي دي هغه خپل صحیح توګه کار نه کوي پمل کې ګرانی چې دا ورس پوره زیاتی دي لګیا دا هغه د مخامخ د بدمنی چې دا هغه د ټولو نه زیاته دلته دا دغه شان نور چې کوم حالات دي هغه خراب دي خلک بے روزګار کیږي لګیا د ګرانی ورس پوره زیاتی دي نو په دې حالات کې صدر راضي او خطاب کوي ولې نه چې صدر اول دې طرفه توجه ورکړي دا چې کوم حالات خراب دي پمل کې کوم ګرانی دا کوم چې لګیا د ورس پوره دغه شان حالات خراب دي دې له توجه ورکړي دا دې صحیح کړي دې ورس د صدر راشي بیا دې خطاب کوي نو ته صرف موږ هر کله وي بلکې موږ د صدر خطاب هم امرو او دا د اپوزیشن ډلو ذمہواری جوړیږي چې کله پمل کې داسې حالات اگر آپ چې نه صرف دغه وخت صدر یا وزیر اعظم بلکې نور چې کوم دغه هغه په ضد ودرېږي هغه ته سخت خبرې وکړي چې تاسو خدای لپاره د ملک حالات سم کړئ نو د دې مین غوښتنې چې کوم وي هغه عمدار وي چې زرداری شه دې لکه لري شي زرداری شه په ملک کې چې کوم حکومتي نظام دی هغه بالکل ناکام دی بالکل په صحیح طریقه نه چلیږي دا د فوري توګه لري شي اسمبلیان دې ماتې کړي لکه مطلب دوباره الیکشن اناؤنسمنت وکړي ځکه چې دوی چې کوم کار روان کړی دا بالکل لکه د حکومت د خوالي د طرف ته بالکل نه دی بلکې ملک چې کوم خوالي دی هغه نه دی بلکې ملک ورځ پر ورځ حالات چې لګیا دي نور هم خرابوي.
ډیر مننه احمد الله د تفصیلاتو دراکولو. اسلام آباد ناز موږ همکار احمد الله چې د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د پارلمان غړي غونډې ته د وینا او د مخالفو ګوندونو د مشرانو د زیارت راکو.
دا مشال ریډیو ده.
قبایلی سیمې سویلي وزیرستان کې وسلوال طالبانو تیر شپه پر امنیتي پوستي برید کړي. دا پیښه ځنګړه سیمه کې رامسته شوي. په جوابي کاروای کې وو مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. نور تفصيل زموږ همکار راکبي.
د سویلی وزیرستان ځانګړی د سیمینار رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د هفتې په شپه د دوه درې بجې په مانس کښې د امنیتي فورسز 212 بریګیډ ګل بادشاه په نوم پېژندلې نوي چک پوسټ باندې برید وکړلې چې په ځواب کښې یې امنیتي فورسز هم ډزونه لګیا کړل. د ډزونو او ځوابي ډزونو دا سلسله تر دوو ګنټو پورې پله پسې روانه وه. په واڼه کښې موجود د خفیه ادارې یو چارواکي چې خپل نوم جوتول یې خوښ نه کړل د مشال ریډیو په پوښتنې دعوا وکړله چې د امنیتي فورسز په ځوابي ډزونه کښې اووه طالبان مړه او اووه نور په رژلي کړای شول. خو په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو وایون آسه مسعود د طالبانو د وژلو دعوا بیخي رده کړه. البته دا یې ومنل چې په دا برید کښې د دوی اووه ملګري لږکې لږکې زخمیان شوي دي. مسعود چې مشال ریډیو د ټلیفون په لیکه غږاوه دا هم زیاته کړه چې د دوی ملګریو د امنیتي فورس سرتیرو ته ځاني مالی زیان ور اړولی دی خو تفصیل یې ورته معلوم نه شه. یاده دې وي چې ځانګړه هغه لرې غریزه او کال په سیمه ده چېرته چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي فورسز په منځ کښې وخت نه وخت بریدونه او نښتې کېږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي.
د افغانستان ولسمشر شک څرګند کړی چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولسی وګړي یو امریکایي نه دی وژلی. تیر یکشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې له رپورټونو سره سم یو امریکایي عسکر لږ تر لږه 14 ولسی وګړي وژل. حامد کرزی پرون په کابل کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل او هغه دولتي پلاوي رپورټ یې واورېدو چې د دې پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی و. دولتي پلاوي انتقاد وکړو چې امریکایي ځواکونو ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه ده کړې. د دې موضوع په اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومند په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر د پنجوایي د اوسېدونکو او دولتي پلاوي د رپورټ له اورېدو وروسته دا باور څرګند کړ چې د عامه خلکو د ډله ییزې وژنې په دې پیښه کې یو نه بلکې زیات امریکایي سرتیری ښکیل دي. دا پیښه د تېرې یکشنبه په ورځ رامنځته شوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د وینا له مخې یو امریکایي سرتیری د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 14 پورې ملکي خلک وژلي دي. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ارګماڼۍ کې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په لیدنه کې وویل چې دا ډول کړنې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي او دا مسله به په جدي توګه له امریکا سره مطرح کړي.
نن مهمه دا ده چې موږ د سره په دې کې بل تحقیقات شروع کړو. لوی درسي صاحب دا کار وکړي چې د امریکې د حکومت سره دا ووایو چې زموږ د خلکو د نظره دا یو سړی نه دا ډېری او دا چې دا د لیونۍ عمل نه دی دا یو عمدي قصدي عمل او د دې بې شکه چې افغانستان پوښتنه غواړي او سزا ورته غواړي.
ولسمشر کرزي په ډاګه وویل چې وروستیو پیښو د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ناوړه اغېز کړی او د ده په وینا اوس مهال دا اړیکې خورا ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. تر دې یوه ورځ مخکې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلو بانډو وویستلی شي او په خپلو قرارګاو کې د ځای پر ځای شي. د یو ځل بیا په خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ او وویل چې د امریکا ولسمشر ورسره په دې اړه خبرې کړې او پتیل شوې چې دا مسله د شیکاګو په کانفرانس کې تر بحث لاندې راشي. له بل لوري د افغان حکومت لخوا د استول شوي پلاوي مشر جنرال شیر محمد کریمي امریکایي ځواکونه په دې تورن کړل چې د پیښې په څېړنه کې ورسره همکاري نه ده کړې. د ولسمشر کرزي ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امریکایي ځواکونو د نه همکارۍ له کبله دوی په دې پیښه کې له ښکېلو کسانو سره په لیدنه کې پاتې راغلل.
خبره په دې فیصله وشوه چې موږ باید د امریکایانو سره خبرې وکړو چې موږ ته دغه نفر دی که نفر دی موږ ته باید راوښي خبرې ورسره وکړو سوال او ځواب ورسره وکړو. هلته اول تماس موږ د زون د قومندان تورن جنرال هاګل سره وو. هغې ظاهرا ډېر ښه وضعیت پیش آمدي وکړو اما هر سوال چې موږ وکړو د ځان تېر کړو وایي دا د خاص قوتونو عسکر دی دا زما تر قومندې لاندې نه دي همکاري ونه کړه وایي زما تر قومندې لاندې نه دي زه هېڅ شی نشم کولی.
جنرال شیر محمد کریمی د دې پیښې په څېړلو کې د امریکایي ځواکونو همکاري ضروري وبلله او وویل چې د دې پرته دوی د پیښې څرنګوالی نشي معلومولی. افغان حکومت د دې پیښې په اړه د بیا تحقیقاتو تکل په داسې حال کې کړی چې په پیښه کې ښکېل امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ویستل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال تر پوښتنو ګروېګندو لاندې دی. دا چې د افغان حکومت لخوا بیا کېدونکي تحقیقات به په دې مسله کې څه ډول مرسته وکړي او بالاخره څه به ثابت کړي وسې اټکل ګران دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان له کلو څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو او اندېښنو په اړه د ټلیفون له لارې د جمعې په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست د دفتر په خبر پاڼې کې ویل شوي د امریکا جمهور ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر کرزی د همدې مسلې په اړه خبرې وکړې او د غرازی افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د چټک انتقال په اړه هم بحث وکړو. نور تفصیل به له جاناقه الکوزین وورو.
د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو په یو ډیر حساس او بحراني وخت کې د ټلیفون لاره خبرې وکړې. د مشرانو خبرې د افغانستان له کلو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې څرخېدلې، خو جزئیات یې خبري رسنیو ته نه دي رسیدلي. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز جمهور رئیس کرزی او د هغه کورنۍ ته د ښاغلي کرزی د لور د زیږیدو مبارکي هم وویله. په راپورونو کې ویل شوي جمهور رئیس کرزی او باراک اوباما په دې اړه هم خبرې وکړې چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د پوځي یا محاربوي عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه وي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړه چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت وسپارل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي دواړو مشرانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په اړه د جمهور رئیس کرزی د اندېښنو، د کورونو لټولو او دغه راز د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. جی کارنی خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پراخ استراتیژۍ او د راتلونکو دوو کلونو د مرحلو په اړه تقریبا یو شان دریځ درلود. جمهور رئیس کرزی د جمعې په ورځ د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو او خپلوانو سره وکتل او هغوی ته په خبرو کې وویل دې ډول عمل ته له دې وروسته صبر او حوصله ختمه شوې ده. په دا لړۍ باید بند شي، دا کار باید ختم شي. که چیرې دا سوکالي بلل کیږي، هیڅوک دا ډول سوکالي نشي زغملی. دا ډول فعالیتونه او دا ډول کړنې د تحمل وړ نه دي. وخت تیر شوی دی. د پنجوایي له پیښې وروسته جمهور رئیس کرزی د پنجشنبې په ورځ له امریکایي عسکرو وغوښتل چې د افغانستان له کلو څخه دې ووزي او په خپلو اړو کې باید پاتې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست او سپینې ماڼۍ په اعلامیو کې ویل شوي جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزی ته بلنه ورکړه چې په راتلونکې مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو مشرزي غونډې کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو هم وټاکل شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. ایکسپریس ټریبیون او رسپان لیکي امریکا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ټاکنې سار کوي او دلچسپي لري چې نوی مشر به د دواړو هیوادونو ترمنځ څه رول ولوبوي. د دې مقالې نور مهم برخې د یو دمې رستو. ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر د سوکۍ ترلاسه کولو وروسته له امریکا سره په اړیکو څومره اغیز کولی شي په اړه مقاله خپره کړي. رسپانه د امریکا یوې ادارې سنټر اف امریکن پروګرس کارپو براین کټلوس د خلیلي کې تیر کال په هر لحاظ که په سفارتي کچو او که سیاسي ډیر خراب وو. د خفیه معلوماتو د شریکولو په اړه همکاري کې کومخ د اندېښنې وړ خبره وه. ځینې ورځې به خېوي چې کله به وسلوال ونیول شو او بیا ځینې ورځې به خېنه وي. ورځپاڼه په مقاله کې د کټلوس د خولې زیاتوي چې د دوی په فکر د استخباراتي ادارې نوی مشر به دا حالات بدل کړي، خو د دې ثبوت به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د جاج اخستو وروستو له مخې ته راشي. د پاکستان پارلیمان به راروانه اونۍ له امریکا سره د اړیکو بیا جاج اخستو او د نوي شرطونو منظوري به ورکوي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې ISI نوی مشر د ټاکلو حتمي فیصله له امریکا سره په اړیکو کې تعلق نه لري. کارپو کټلوس وایي د جنرال پاشا د مودي غزولو په اړه د امریکا زیاتره چارواکي بے طرف وو. ورسپانی د سویلی ایشیا سینٹر مشر او د کراس سوارد کتاب لیکوال شجاع نواز د خلی په مقاله کې لیکي دا تصور غلط دی چې آیا امریکا د نوی ISI مشر د ټاکلو ترشا وو. دا د پاکستان خپل فیصله وه او د کورنۍ وجوهاتو له امله داسې شوي چې څنګه پخوا شوي وو. ورسپانه د شجاع نواز د خلی په مقاله کې زیاتوي چې جنرال پاشا د ISI مشر په جوړیدو سلام نه وو او هغه ځکه چې دوی سره د استخباراتي چارو تجربه نه وه. پاشا د کیانی په خوخه د سوکۍ قبول کړي وو او د دې په فکر د پاشا وفاداری پاکستان سره وو. ورسپانه کې شجاع نواز د ISI نوی مشر یو خو پېښور فوزی وبالو او وای چې هر یو نوی مشر خپل شخصیت د ادارې ته راوړي، خو زیاتره معاملات یا پالیسۍ له مخ کې جوړ شي وي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ته غوږی تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashal.com باندې اوریدلې کتلې او لوستلې شي. په همدې سره سره په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مشال ریډیو باندې تاسو چې کوم رپورټونه تاسو واوري هغه په هغه باندې تاسو اوریدلې شي او کتلې هم شي. وخت په خبر کې د ماسپخین درینو بجې شوی دی. شاهین بنیر را سره په استودیو کې موجود دی. نو هغه نه بعد د دې سات مهم او تازه خبرونو سرټکی واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. پارلیمان ته د وینا په وخت پولیسمشر زرداری ویلي امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره به د پارلیمان سپارښتنو ته ګوري. چارواکي ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په انخته کې اووه طالبان وژل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د ببی چودنې په ترڅ کې درې ښځې وژل شوې دي. امریکا د شپاړس افغان ولسي وګړو په وژلو کې د تورن پوځي نوم په ډاګه کړی دی او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا نیوکې کړي چې د امریکایي پوځي له لوري د وژنو په پلټنو کې ورسره هیڅ همکاري نه کوي.
شاین بنیری او چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوه دی 19 پروگرام کېک دی دا پروگرام زموږ همکاري حسیب شهید تاسو ته برابر کړی دی. د کوچانو پر ژوند دا پروگرام هر اونۍ تاسو اوري. نو راځي چې دې پروگرام ته په ګډه وښو.
کېژدی د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې فنرا کمنا.
وړاندې کوم کې حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی
د کوچیانو پاړه ځنګړې خبرونه کې موز حسیبه شهید هر کله کوم. داونه په کېګډې کې نیمڅی درته غوړو. د کوچیانو ل نیمڅی مو خبرو چې دوی ته لیمڅی څومره مهم دي.
دا کوچانی خلک دی لیمڅی کته نه کینی. دا اوس کله نه موږ په خپل کور کې لرو لیمڅی.
نیمڅی څوک جوړوي؟ څنګه یې جوړوي او څه ته یې جوړوي؟
و دا نه چې پنځه خزه شپږ خزه راټولې شو دا تنه په کې واچو رنگارنګ ګلان په کې واچو زاتې دغه باندې د لیمڅی نه سازوي.
نیمڅی ته ځینی لیمڅی وایي نیڅی او کوڅه یې هم بولي. دا هغه فرش دی چې یو شمېر کوچیان یې د توشک پر ځای اچوي او ځینی یې د فرش غوندې غوړوي. په روانه خبرونه کې به په دې اړه وړاندې له خوسته په راپورټ کې د کوچیانو په وینا واوري چې نیمڅی څرنګه جوړوي. خو نن سبا د نیمڅی جوړېدل لږ شوي دي. د یو شمېر راپورټونو له مخې په افغانستان کې د میګو د زیږون پر مهال نیمې میګې هر کال مري. نن سبا د میګو د زیږون وخت دی. د وړیو د لګیدو یو علت همدا دی چې له یوې خوا د میګو د درملنې لپاره دوا نشته او بل لور ته د میګو شمیر لږ شوی دی. خو د افغانستان په شمال کې د شاخان په نوم کوچی وایي د نیمڅی د لګیدو یو سبب د کوچیانو صنعت ته د بازار نشټوالی دی.
که د کوچیانو په برخه کې چې تاسو وایئ چې د صنعت ورته وایي دی ته د وړۍ چې سابق کې قالینې ته اوبدل کېدی او لیمڅی و دا به بیا په خارجانو باندې خرڅېدل یو خارجي بازار یې درلودو. په سابق کې یعنی دېرش کاله مخکې پنځه دېرش کاله مخکې څلوېښت کاله مخکې د یو خارجي بازار درلودو. دغه شی اوس موږ د لاسه ورکړي دي. موږ نه لیمڅی خرڅوی شو او نه د دې شي نه موږ قالینې اوبدل شو. که خرڅېږم نو ځي په پاکستان کې هلته پرول کېږي. هلته دا وړۍ خرڅېږي یا تار ځي هلته خرڅېږي. بیا په پاکستان کې قالینې اوبدل کېږي ځي خارج ته. موږ په افغانستان کې بیا خصوصا په مزار شریف کې که د دې د پاره بازار مونږ ته پیدا شي چې مونږ د خپل لیمچی هغه لیمچی چې ثابت کې 50 کاله 30 کاله 40 کاله 60 کاله مخکې چې اوس هم په مونږ کې رواج مونږ په کورونو کې د مالدار خلک لرو کچرته دغه شي ته بازار پیدا شي نو دا کوچان د دې نه ډېر سود وړي او دغه شی روس کوي د دې خلکو د پاره ډېر ګټمن دي.
ځینې کوچان په افغانستان او پاکستان کې ځای شوي دي چې له دې سره یې څاروي لږ شوي دي، خو د مخکنیو شمیرونو له مخې په افغانستان کې د هرې کوچي کورنۍ په اوسط حساب تر زرو څاروي لرل. هغه وخت د همدې لپاره نیمسی هم ډېر جوړېدل، خو ښایي د بازار موندنې ستونزې هم د نیمسی صنعت کمزورې کړې وي. نن سبا د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال کې یو شمېر نیمه ځایي کوچیان غالۍ اوبدي او د غالۍ عمر تر نیمسی اوږد دی، خو یو کوچی وایي چې د ښو وړیو نیمسی ډېر وخت کار ورکوي.
دغه ښې وړۍ چې دي د یو کال وړۍ مکمل دي، یو کال وړۍ دا د څه وخت سره لس کالم کېږي، پنځلس کالم کېږي، پنځه کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، یو یا لنډه لنډي بچی بچی هغه نو له یو کال نه زیات نه کېږي.
د خو وړیو نیمسی هم د بیکاره غالۍ تر عمر لږ عمر لري او د غالۍ تر څنګ ګلم هم تر نیمسی ډیر وخت کار ورکوي او ارزانه هم دي. خو که چیرته کوچیان د نیمسی په جوړېدو کې بدلون راولي، لکه د شاوخوا هیوادونو یو شمېر کوچیان بیا خی د دوی نیمسی بازار پیدا کړي او کوچیان یې په ګټه خرڅ کړي. د منځنۍ اسیا، ایران او عربو یو شمېر کوچیان په نیمسی کې ډول ډول رنګونه کاروي او انځورونه پکې جوړوي چې بیا د نیمسی یو شمېر خاریان خوښوي او په پیسو یې اخلي. پروانه خبرونه کې د نیمسی د جوړېدو په اړه له یوې کوچی سره هم غږېدلی یو. افغان کوچیان نیمسی له وړیو جوړوي. له یو کوچی په وابرو
نیمسی خو د میګو له وړو نه دی، وکړو له وړو نه جوړیږي.
په نورو هیوادونو کې چې نیمسی جوړیږي نو ویل کېږي چې له وړیو سره خلک صابون او د هګۍ ژیړ هم یو ځای کوي او هغوی وایي چې نیمسی په دې ډول کلک راځي. له وړیو غالۍ هم جوړیږي، خو د یوې شپږ متره غالۍ پر جوړېدو میاشتې اوړي او نیمسی بیا د ورځو خبره ده. د ایران او منځنۍ اسیا په هیوادونو کې نیمسی جوړېدل دود دی، خو ویل کېږي چې په اروپا کې یا په فرانسې کې هم خلک جوړوي او ورته په فرانسوي ژبه فوتر وایي. ایرانیان یې نمت بولي. ایرانی کوچیان وایي چې دوی لومړی د کرباس یوه ټوټه غوړوي، بیا سره سمې شوې وړۍ پر دې ټوټې غوړوي او بیا دا ټوکر ورنغاړي، بیا یې شیدلې اوبه پرې اچوي او پرې فشار راولي څو نیمسی جوړ کړي. ایرانی کوچیان چې کله نیمسی جوړوي سندرې هم وایي. البته په ایران کې کوچیان په بیلابیلو ډولونو نیمسی جوړوي. دوی پکې ګلونه هم انځوروي او د منځنۍ آسیا کوچیان هم په نیمسو کې ګلونه او د څارویو انځورونه جوړوي. په دغو هیوادونو کې لوړیو نیانځ کې هم جوړیږي چې د ځینو په وینا دغه ډول لاسي کارونه په بازارونو کې ښه اخیستونکي لري. د افغانستان په مشرانو جرګې کې د کوچیانو استازی سلطان جان خاکسار د نیمسی د جوړېدو په اړه کېږدې ته وویل د دې لپاره چې د کوچیانو مېرمنې لوست نشي کولای نو دا ورته ګرانه ده چې په نیمسیو کې ګلونه جوړ کړي او بیلابیل ډولونه ورکړي سو په بازار کې هم دا نیمسی خرڅ شي. افغان کوچیان نیمسی سرنګ جوړوي او څه پرې کوي؟ لو خوسته یې د مشال رادیو له خبريال نقيب الله متنوال ناورو.
په خوا با کوچیانو د میګو او اوخانو له وړیو لیمچی جوړول. لیمچی با کوچیانو په خپل خیمو کې د تشکو پر ځای استعمالول، نه واځي کوچیانو بلکې ځای خلکو به هم له دوی د لیمچی اخیستل او په کورونو او حجرو کې به یې غوړول. خو اوس د لیمچی استعمال یا خو ورک شوی او یا هم ډیر کم شوی او پر ځای توشکې استعمالیږي. خو کوچیان له توشکو خپل جوړ شوي لیمچی ښه بولي.
لیمچی خو د میګو له وړو نه دی، وښو له وړو نه جوړیږي. ډیر شاید د فرش پر هغه باندې دا پر سره باندې د قالینې باندې لږ ډبال دل دغې نه ډیر ښه شاید دا خیمې کې یا کېږدۍ کې دغه سې باندې پیتاوي تیم را باسو نو موږ ډیر صحیح شاید دا لیمچی له قالینې نه مینې موږ ته لیمچی ښه ده. خو اوس زمانه لږ اسري سولې نه و څوک داسې ښه ناغه کوي.
زما نوم عبدالله هو زه خپل کوچی یم. موږ د خو ښار په سیمه کې مرکز پر مربوط پراته یو. لیمچی موږ اوس هم کارو. لیمچی ډیر ښه شاید دا نور پیزیم چې دا مار ډیر خرابوي. دا ډیر خو خوې ده چې ملا نه خوږوي چې شپه په څمل ملا تکلیف چاري دا لپاره ډېر پایدار لري ملا به خوږي نه نور موږ وسم کارو کار نه ارش نه لري خوشاله دا پیزایته وس دا سات یو کال استعمال کې بیا وروسته مار زر خرابوي او منځه موږ د 15 کول منځم ته شپه وو سبه کې زر خرابېږي نه ډېر دوامدار شاید ډېر خوشاله دا اصلي شاید موږ خپل وطن خپل تولید موږ خپل جوړو
لمڅي بچرول جوړیدل او یا جوړیږي یو تن کوچه حاجی لال محمدي په اړه وایي
ګره د څه کار د قانون څخه وړي راوخلو په دې پښ باندې واچو په زی باندې واچو وروره بیا دې وبو پښ ورکو دې وبو پګم ورک پګ دا پګم څه ورکنو دا پیزای را ټول کو دا پیزای مر ټول کو ځات چې سره ټول دي دا کې دې په څنګهلو وی بنګر لمڅای سلمڅای چې ځات دې پښ څه خوسه کو څه خوسه کو لمڅای تر ټول کال تای واچو وروره پیزای پروت خیر خلاص لمڅای خدای څه خبره ده چې څه وړي شي وړي کنه پدې ورځ دا ښه وړي چې دی دا دیو کال وړي مکمل دیو کال وړي دا د څه وخت سره لاس کالم کیږي پنځه لاس کالم کیږي پنځه کالم کیږي شپا کالم کیږي یوی لاندې لاندې بچي بچي هغه نو له یو کال نه جاته نه کی
خو د اوګدو جګړو لامله د کوچیانو مالدارۍ ته هم زیات زیان واوښت او د ګاونډي هیوادونو او چین څخه په هر برخه کې واردات زیات شول او د محلي لاسي صنعت ته هم زیان واوښت او څوګي نه جوړوي خو آیا کې د شی یو ځل بیا د صنعت لسره شروع او ریواج شي یو ځل بیا حاجی لال محمد کوچی
هغه صنعت خو ځکه نه ژوندۍ کیږي یو ژوندۍ چې داسې سابقه سپینګری وي یا زړې خځې وي هغه ژوندۍ کوي چې نور ځوانان نه بده کې سکم نه دي خو چې مالداري زیاته شي ځوانان په سکم نه دي ځکه چې هغه د سوای چې ورور زو وسور سره په دکان ته ودرګم چې سره کوم شته مې زړه غواړي هغه خلم مې لمڅای سکم نو وسوره د دې ژوندۍ کول ورنو هغه په ولس پورې اړه لري په کوچی ته په پورې اړه لري
د یادونه ده چې نه یوازې د لمڅیو جوړولو استعمال د محلي صنعت پوره کې دوه دی بلکې ترڅنګ د پښتنو په خوانی کلیوالي لوبي سندری او نور مثبت د دونوري واجنه هم په کمی دودی چې د پښتنو ویار غنل کيده او د فولکلور سانو په خبره چې دا د قوم د هویت او پیژندګلوي لپاره لوی زیان دی نقيب الامتنوال مشال رادیو خوست
د افغان کوچیانو د نیمسي رپورت مو اوریده او اوس هم د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې لیوې داسې کوچي میرمنې سره غږېدلې چې نوم یې راته ونه ویل خو د نیمسي په جوړېدو یې را سره خوندوره مرکه وکړه په سر کې مې ترې د نیمسي د جوړېدو په اړه پوښتنه وکړه
نیمسي په منی کې جوړېږي کنه
په منی کې څنګه نیمسي جوړوي تاسې
په منی کې لمڅي وړې اخلو مې دي چې اوس کوختلې هغه وړې اخلو شین دوی ټکوي هغه نه بیا رنگ کوي رنگ لمڅي جوړوي
ښه ښه ګلانم پکې اچوي د سي نقشم جوړوي پکې
وو خاسته خاسته سره او شنه وزر ګلان پکې اچو
خا خا دا بیا تاسو ته څوک زده کوي د چانه د زده کړي دي دا
څه خبره ده نن تم څه د زړو د دانې ګانو د مورګانو نه پاتې دي راتلو
خپل بچو تم خې وې دا نیم لیم سي جوړول کنه
وو چې موږ جوړو دی راته ناس کی کنه
خا خا د لیم سي ډیر درانه نه دا چې تاسو جګوي ښکته کوي پورته کوي دا څنګه جوړوي
دا لیمڅي او پرځم کې د څه خاصه سپک مګ دی د څه پاسته وچ د کور وټو شکنم دا خې دی
او چې باران شي بیا دا لیمڅي ګلمدی گینه چې بیا لمد شي بیا خرابې او بد باران او به خرابې
نو باران ته بیرون ته وینا وره
کوبره شي دنه نه کېګ دی ته وبنه نه وزي بیا دا لیمڅي خرابې
نه نه مرته وره یو څه کې د څه خاصه پاسته شاید دا وړې د څه چې وی شین دی ورته کای د څه کېږي لکه پاسته ماسته کورې کوم
تاسو نه په بایم سوګا خلی په پیسو اخلي لیمڅي
دا باز خلک چې دا دی شین دی منګ ورته دی شین وایو مې ګنه لري هغه خلک منګ نه غواړي خلی کنه غبش د دې به خمر مړ دی
خا خا
دا څنګه خوشای دی
سمره وخت کې جوړوي تاسو د لمسی یو لمسی چې جوړې سمره ای د سیاو کې یک دی نسی ننی سی سره قم جوړوي تاسو
یو من د کابل نه د سیو لمسی راځي چې درې نه پاره ته ځای نه واچي تم راځي شي
او تاسو سونه وخت
وو
سر مخلاص شو سونه وخت نسی چې دا تاسو لمسی جوړوي سونه وخت نسی
دا چې جوړوي دا یو ورځ باندې دا وړي وټکوه سبا باندې ورته وړي رنگ کو او درې ورځې دوه ورځې کې جوړوي دا نه لمسی
خا خا دا خو بیا نو زر جوړوي او نقشم پکې اچوي
او دا نه زه پینځه خزه شپږ خزه راټولې شو دا نقش پکې واچو رنگارنګ ګلان پکې واچو زه چې دغه باندې دغه لمڅه سازوي
کوم رنگونه اچوي پکې عموما کوم رنگونه لري
سور رنگي زرغون رنگي شین زیړ
بیا چې ملمه مرې شي ملمه ته ما اچوي لمڅه يم دا کنه
او ډیر خایسته د رنگي لکه قالینه
او دا چې تاسو نه په بای باندې اخلي سور په باندې به اخلي دا تاسو چې نه نیمڅه اخ
دا نیمڅه تر نیمځه پورې فرق لري کنه
خا څنګه فرق لري
15000 لزر 8000 15000
تر 15000 تر لزر تر 6000 پورې تاسو خرڅوي نو دا به 100 متر راځي متر باندې
په نیمڅه پورې فرق لري کنه غټ واړه
په غټ نیمڅه چې جوړوي سونه وخت لري پکې
ماشومان
موجاڑی یا دا یا بندش بیا سنگا کوي بیا دا کور نور کارونا سوک کوي چې تاسو لمسه جوړوي نو آیا تاسو هم بچو ته لمسه خوي یا نه غواړي چې هغه مکتب وي یا څنګه
مکتب وای کنه ولمسای په دغه یو مې شو شو ورځو کې لمسه وخت کنه هر وخت ولا لمسه نه جوړيږي
کم کم وختونه کې جوړيږي لمسه
منی کې
خو په سرلی کې نه جوړيږي لمسه
نه د پسرلی د ونه نه لمسه نه جوړيږي
نو بیا غي نه څه جوړيږي
هغه نه شړی جوړيږي قالین جوړيږي خورجی نه جوړيږي جوالو نه جوړيږي
دا لمسه یوازې د منی د وړې نه جوړيږي یعنی
او د منی د وړې نه جوړيږي
لا یوې کوچې مو د لمسه د جوړېدو پاړه واورېدل د میرمنو دغه لاسي هنر پوره کیدو دی د هنر ولې بازار نه پیدا کوي که کوچي میرمنو زده کړې لرلې نو د شاوخوا هیوادونو د کوچیانو په څیر به نیمسي هم په بازارونو کې پلورل کیدی او دا به دوی ته د پیسو د ترلاسه کولو یو ښه لار وای تر بلې کېږدی او بلې ونی مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم د کوچیانو لیمسي په اړه د خبرونه نوې کوچنۍ سندرې سره راټولوم
تاسو دا مشال ریډیو نه دکې 19 خبرونه اوریدل چې حسیب شهید تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شبې دی یو بلی 19 خبرونه د اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د کرنې د وزارت له ویان سره د اصلاح شوی تخمونو او سری په موضوع خبرې کړې دي د خبرونه هر اونۍ د مشال ریډیو په امیر ساحل درته جوړوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهید افغانستان د کرنې وزارت ویان مشال راډیو تویلی حکومت بروان کال د سر ورکولو لپاره یو ډیر ښه نظام عملی کړی مجید قرار د اصلاح شویو تخمونو په اړه هم د پښتنو ځوابونه ورکړي دي چې تاسو یې د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې اوریدای شئ له مشال راډیو سره اوسئ د اقتصادي نړۍ په پخواني خبرونه کې مو د خوست پکتیا ننګرهار هلمند او کندهار ولایتونو د بزګرانو د ژوند په اقتصاد له هغوی سره خبرې کړې وې په یادو ټولو ولایتونو کې کاروندګرانو د خپلې غریبۍ کیسې کړې دي او ویلي دي چې د دوی ژوند د ځنو اسانتیاو له ورکولو سره ښه کېدای شي په دې اسانتیاو کې د تخم او سری ورکول د اوبو زیرمې زیاتول او د اوبخور نظام ښه کول شامل دي د اقتصادي نړۍ په خبرونو کې د هلمند ولایت کاروندګر حامد الله مشال راډیو ته ویلي ول حکومت یوازې پنوم کار کوي
پنامه کار کوي بس بیرته دیو جیر ته اخی بل په بل جیر کې د پنامه کار دی خاص زمیندار څنګه ته نه رسیدي قیم به خپل مابین ستو دي کې راشي زمیندار پنامه راشي د ته یې پته ولې حکومت په خپل وجه وصول دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ کاروندګر محب الله بیا وای حکومت باید د خپل رجستر تر مخه کاروندګرانو ته په کافي اندازه کیمیاوي سره ورکړي هلته د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ کروندګر لالبند مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت دې ورته سره ورکړي په خوا به یې په نیمه بیه ورکوله اوس یې په نیمه بیه هم نو ورکوي
حکومت دا غوښتنه ده زموږ چې موږ سره لږ د تخم کې مرسته وشي لږ د سر کې مرسته وشي دا مرسته موږ سره لږ وشي او نیم قیمت موږ به دین چې موږ نیم قیمت او غنیم قیمت ولا مو سپو حکومت نو ورکوي وخت به څنګه موږ تاسو نیم قیمت او نیم قیمت مې مسوږي نو ورکوي تاسو یې سره نیم قیمت نو ولي سره تخم مې درای
د ننګرهار د بي سود ولسوالي کاروندګر نعمت الله هم دیتا ورته خبره کوي
حکومت نه زموږ دا ایل راځي مثال خبره دا سره راکی
د افغانستان د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ بزګر فضل رحمان مشال راډیو ته ویلي ول حکومت چې کومه مرسته کړې وه هغې ورته ډیره ګټه رسولې ده
یو څه اندازه تخمونه یو څه اندازه سره
همداراز د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کروندګر ملا نعمت الله وای حکومت خو مرسته کوي خو یوازې 15% ته دا مرستې رسیږي.
حکومت مرستې ډېرې کمې دي چې مقصد خلک ډېر دي او حکومت ابتدایي حالت دی کمې بده کې دي هغه په دا خلکو د لاوته نه دي رسېدلي. مقصد په سلو کښې 15 قسطه رسېږي یعنې پوره کفایت یې نه کوي یعنې 15 کاسه بیا بس پاتېږي هم په تخمو کښې هم په امبارو کښې هم په دغه
په دې ټولو موضوعاتو مې د افغانستان د کرنې د وزارت له ویان مجید قرار سره خبرې وکړې او ترې مې وپوښتل چې دا خلکو ته چې تخم او سره نه رسېږي نو وجه یې څه ده. مجید قرار وایي د دې وجه یو خاص طرز العمل دی.
موږ چې اصلاح شوي تخمونه او کینری سره ویشو دا د یو طرز العمل په اساس ویشو. سږ کال موږ داسې کړي وو چې موږ په دریو سطحو کښې درې کمیټې جوړې کړې وې. یوه د مرکز کمیټه ده چې هغه عمومي نظارت کوي د دې پروسې، بله د ولایت په سطحه یوه کمیټه ده چې په هغې کښې والي د کمیټې په راس کښې او د هغه ځای کوپراتیفونه د ولایتي شورا غړي او د کوپراتیفونو غړي او د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو غړي چې دي په هغې کښې عضویت لري. او درېیمه کمیټه چې د هغې په راس کښې بیا ولسوال دی په هغې کښې هم د کوپراتیفونو غړي شریک دي او هم د کرنې وزارت د هغه محلي مامورین کښې شریک دي او هم د ولایتي شورا غړي. دوی د ولسوالۍ په سطحه کار کوي او دوی بیا هغه مستحق وګړي او کلي هم تشخیص کړي وو او د هماغه په اساس باندې اصلاح شوي تخمونه او غنم هغه ولایتونو کښې چې موږ ویشلي وو د همدغه درې کمیټې تر نظارت لاندې ویشل شوي وو.
نوموړی وایي په خپل وار سیمو ته ځي خو دا باید په نظر کښې وساتل شي چې دوی اصلاح شوي تخمونه تر اوسه یوازې هغو بزګرانو ته ورکړي چې پر آبي ځمکې کښت کوي.
موږ په نوبتي شکل باندې د افغانستان ټولو سیمو ته ځو خو په لومړۍ مرحله کښې هغه سیمو ته ځو طبیعي ده چې هلته هوارې ځمکې ډېرې دي او خلک آبي ځمکې ډېرې لري ځکه زمونږ تر اوسه پورې چې کوم اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دا ټول د آبي ځمکو لپاره دي. نو موږ د یو کوپون په اساس باندې چې د هغه په اساس باندې کمې ولسوالۍ یا کم کلي چې سږ کال پوښښ لاندې را ځي هغه بیا راتلونکي کال ته پام کښې نه نیول کېږي. راتلونکي کال موږ نورو ولسوالیو ته ځو. په دې طریقه باندې د افغانستان د کرنې وزارت پلان دا دی چې په راتلونکو دریو تر 15 کلونو کښې د افغانستان ټول بزګر د اصلاح شوي تخمونو نه په نوبتي شکل باندې د کوپون په اساس باندې برخمن کړي او زموږ پلان دا دی چې په راتلونکو 10 کلونو کښې اوسطا هر کال 60,000 تنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. بیا هم زموږ بزګر ټولو خلکو ته نه رسېږي.
نو دا تخمونه بیا هم ولې ټولو بزګرانو ته نه رسېږي؟ د کرنې وزارت ویان مجید قرار یې په ځواب کښې وایي
دې لامل دا دی چې په افغانستان کښې اصلاح شوی تخم په همدغه مقدار چې ضرورت ته شته نه. یعنې که موږ ټولو بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکوو نو موږ باید لږ تر لږه 300,000 تنه اصلاح شوی تخم ولرو. په داسې حال کښې چې د افغانستان کښې د تکثیرېدونکي ټول اصلاح شوي تخم مقدار چې دی تر 1,500 تنه سږ کال نه و زیات. نو ځکه موږ مجبور یو تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کښې دننه اصلاح شوي تخمونه په کافي مقدار تکثیرېږي موږ په همدغه تناسب باندې د کال اوسطا 60,000 تنه اصلاح شوي تخمونه خپله وویشو د همدغه مقدار په دننه کښې واوسو.
نو بیا تر کومې به اصلاح شوی تخم ټولو کروندګرانو ته ورسېږي؟ مجید قرار د دې په ځواب کښې معین وخت ونه ښود خو دا یې وویل چې یوه موده وخت به واخلي.
دغه صنعت په پښو ودرو څه موده انتظار وخت ته ضرورت لرو. اصلاح شوی تخم داسې څه نه دی چې بهر نه راوړل شي، باید همدلته تولید شي. همداسې بهر نه شي راوړل کېدی. په همدغه منظور موږ د دې تکثیر د ظرفیت رامنځته کولو لپاره کارونه کوو، هڅې کوو، خو باید یو موده انتظار وکړو.
دی وایي هغه تاثرات یا ګنګوسې غلطې دي چې اصلاح شوي تخمونه د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خبره دا ده چې موږ او تاسو چې کوم تخمونه د تېر نه استعمالوو دا عادي تخمونه دي او دا په هره سیمه کښې مختلف نوعیتونه د تخمونو موجود دي. خو په نړۍ کښې په همدغو تخمونو باندې تحقیقات کېږي چې بیا وکتلی شي چې څنګه موږ د همدغه تخم نه حاصل زیاتولی شو. یا که د بزګرو په ساده ژبه در ته ووایم یا بل یو محسوس مثال در کړم، لکه په نورو شیانو کښې مثلا تاسو ګورئ په چرګانو کښې کورني چرګان لږ غوښه کوي خو د غوښې چرګان چې کوم دي په هغې باندې تحقیقات شوي دي د هغې هغه د غوښې مقدار زیات شوی او چاغ چاغ چرګان اوس تولیدېږي. دغه کار دغه رقم څېړنې په تخمونو کښې او په کرنه کښې هم کېږي. مثلا یو عادي تخم دی په هغې باندې تحقیق کېږي، یو عادي غنم دی دغه باندې تحقیق کیږي او دغه هغه ورتیا زیاتیږي یا فیصله دغه د تخم د تولید مقدار زیاتیږي. په ساده بزګری ژبه مونږ دغه چې خلکو ته ویلی شو چې دغه تخمونه چې مونږ اصلاح شوي تخمونه بولو په دې باندې د کرنې وزارت مامورینو کار کړی جدي کار یې کړی دی چې د لږ ځمکې نه ډېر حاصل درته وکړي.
له مجید قرار مې پوښتنه وکړه چې څنګه اصلاح شوی تخم زیات پیداوار ورکوي او د دې فیصدي څه ده؟
زمونږ پرتلې ښیي چې اصلاح شوی تخم که بزګر ښه وکاروي لږ تر لږه 1.5% د دوی په تولید کې په یو هکتار نه دوی په تولید کې د یو جریب نه دوی په تولید کې زیاتوالی راځي. مثلا که چېرته دوی د یو هکتار نه دوی په عادي توګه باندې 1000 کیلو غنم اخلي نو د اصلاح شوي تخم نه په ګټه اخیستلو دوی 1500 پورې غنم د یو هکتار نه اخیستلی شي 1500 کیلو پورې. نو دغه د 1.5% پورې د اصلاح شوي تخم نه په استفادې سره حاصل زیاتېدلی شي. البته یوازې د تخم په کارېدلو باندې حاصل نه زیاتېږي.
نو چې د تخم په کارېدلو حاصل نه زیاتېږي نو بیا نور څه کول پکار دي چې بزګر پوره او ښه حاصل واخلي؟ د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند وایي
دغه علت دا ده چې دوی زموږ نورې لارښوونې په نظر کې نه ساتي. مثلا دوی باید د اصلاح شوي تخمونو سره کیمیاوي سره وکاروي. د دوی ځمکه باید بډایه وي د کیمیاوي سرې په وسیله باندې او دغه کار بزګر نه کوي. په ځینو وختونو کې بیا اصلاح شوی تخم ښه نتیجه نه ورکوي. مثلا د اصلاح شوي تخم سره د اوبو د ورکړې مقدار معلوم دی. مثلا دوی باید په کال کې 2 ځله یا 3 ځله هر څومره ځله چې د اصلاح شوي تخم لپاره ډېرې اوبه په کار دي په هغې لارښوونو باندې دوی ځان پوه کړي او بیا د هغې نه وروسته په هماغه ترتیب باندې دوی خپل فصل ته اوبه ورکړي. د ځمکې د آماده کولو موضوع ده چې په سره هم باید ځمکه دوی آماده کړي د کښت لپاره. دغه کار هم چې دی د ترویج د مامورینو نه دوی زده کولی شي. د هغې نه وروسته بیا اصلاح شوی تخم د عادي تخم په پرتله باندې ډېره زیاته حاصل ورکوي.
آیا په افغانستان کې داسې مثالونه شته چې کروندګرانو د حکومت مشورې منلې وي او ډېر حاصل یې ترلاسه کړی وي؟ د کرنې وزارت ویاند وایي د لوګر او هرات ولایت په ځینو سیمو کې داسې شوي دي.
په تېر کال په 2 ځایونو کې چې موږ وکتل چې بزګرو زموږ لارښوونې ښې په نظر کې نیولې وې. یو د لوګر ولایت و یو د هرات ولایت ځینې ولسوالۍ وې. هلته بزګرو د یو هکتار نه تر 15000 کیلو پورې د یو هکتار نه یعنې د 4 جریبونو نه په لوګر کې او تر 8000 کیلو پورې په هرات کې حاصل اخیستی وو. په داسې حال کې چې که چېرته دوی عادي تخمونه کارولي وای دوی به په ډېره ګرانه تر 2000 کیلو پورې د یو هکتار نه حاصل اخیست. نو ځکه چې په دغو ځایونو کې موږ وکتل چې د خلکو موږ د ترویج د کارمندانو یا د مامورینو لارښوونې ښې په پام کې نیولې وې. اگر که چېرته زموږ لارښوونې ښې او په پام کې ونیسي اصلاح شوي تخمونه سم وکاروي د دوی لپاره حاصل زیاتېدای شي د یو هکتار نه.
مجید قرار له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د روان کال په جون کې به د سرې ورکولو لپاره یو پراخ پلان عملي شي.
د تولید عواملو ته لکه سر او تخمونه دې ته لاسرسي لپاره زموږ یو د نړیوال بانک په مرسته باندې یو ستر پروګرام هم د اوس پیلېدونکی دی. ان شاء الله 2012 کال په جون کې به دا پروګرام څنګه عملا تطبیقیږي شروع کیږي او تطبیقیږي به په ټول افغانستان کې به تطبیقیږي. په هغې کې د بزګرو لاسرسی او د اصلاح شوي تخمونو او کیمیایي سرو ته دوی وخت په وخت لاسرسی چې دی دغه زموږ اساسي هدف دی چې دوی البته دغه کار به موږ د سرې او د نورو مثلا د تخمونو لپاره په ولایاتو کې د ګودامونو په جوړولو او دغسې د سرې د تولید د ځینو امکاناتو په فعالولو باندې په افغانستان کې په دې برخو کې په کار مشتمل دی. دغه زموږ یو برخه کار دی چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې پیلېږي.
دا زیاتوي تیر کال یې هم ډېره سره ویشلې ده او تر کومې چې کروندګران دا شکایت کوي چې پر سرې حکومت بندیز لګولی دا سم نه دی ځکه چې یوازې یو قسم سره تر بندیز لاندې ده او نور ټول قسمونه یې ولس اخیستای شي.
موږ په تېر درې کاله کې فرضاً شاوخوا 2000 ټنه اصلاح شوي تخمونه او سرې ویشلې دي. په ځینو سیمو کې بنګه یو ډول سره منع کړې ده. د هغې علت دا دی چې هغه سره د خپله د بزګرو د ژوند لپاره او د خلکو د ژوند لپاره ګواښ ده. خو د دې تر څنګ د زراعتي لحاظ هم هغه سره ډېره لازمي سره نه ده. موږ د دې سرې په بدل کې 4 ډوله نورې سرې چې هغه هم خوندي دي یعنې خلکو ته د خلکو ژوند ته ګواښ نه متوجه کوي او هم ګټورې سرې دي. دا مو ورته ور پیژندل دي په دې کې مونږ مثلا دی د کومه سره چې اوس مونږ استعمال او سپینه سره چې بزګر ورته وای دا خوندې سره دا مثلا دی کارولای شي دی یو 50 کیلو غنم سره دی باید 100 کیلو سپینه سره وکړي دا چې دی د امونیم فاسفیت سره د چې دلته په بازار کې تور سره وړل کیږي دا سره هم شته او د دې باندې کوم ممانعت نشته دی یوازې یو ډول سره د چې هغه د امونیم ناتریت سره ده دغه نه چاودیدونکي ټوکی جوړیږي هغه د بزګر لپاره کته هم هغه سره یعنی په دې علاوه چې هغه د خلکو ژوند لپاره یو ګواښ ده قیمت هم ده.
تاسو د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند مجید قرار خبرې واورېدې. د اقتصادي نړۍ په راتلونکي خبرونه کې له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کوو چې د اوبو خور نظام او د اوبو زیرمو پلو حکومت څه توجه ورکوي او څومره بدلون یې راوستی دی. نو تر راتلونکي اونۍ په مخامو
اقتصادي نړۍ
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا کې نه پسته په دې سکه
مونږه ته دې کې کومه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس